ازادي راديو ټکی او ار جی د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ازادي راديوي مجله خبريږي چې فرهنګي هنري او ادبي مطالب پکې راغونډ شوی دی.
د ازادي راديوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په پیل شوی خبرونه کې له شاعر او لیکوال ښاغلی اکبر اوتی سره زموږ د همکار همایون هیواد مرکه اورئ.
شعر هنر دی، یو قدرتي هنر دی، خو چې تا سره مطالعه نه، تا سره علم نه، تا سره پوه نه، ته د معاشرے په نبستا لاس نه پروت، نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمره طاقت بیا نه.
د سینما تکړه لوبغاړی محمد عیسی جانان کاکړ د افغاني فلمونو او سینما پر اوسنی حالات راتګیږي.
سبا کسان چې کوڅې نه راولي ډایرکټران په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي.
لنډ حکایت د ښاغلي درویش دورانی او نظم که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. مسعود نیازی د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
په کابل کې د وریښمو د لارې نړیوال سیمینار ترسره شو. سیمینار د لندې د میاشتې په 28مه نیټه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا جوړ شوی و. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسد الله غزنفر ولوست چې په یو برخه کې راغلی دی. د خوشحالۍ ځای دی چې پوهان په یوې داسې موضوع بحث ته راټول شوي دي چې زموږ پرون زموږ له نن او روښانه سبا سره وصلولی شي. د تاریخ په ټولو پړاوونو کې لوی لارې نه یوازې د مالو تجارۍ د لیږدولو لپاره ضروري وي، بلکې د فکرونو، تمدنونو او تهذیبونو د انتقال، ارتقا او غوړېدا په بهیر باندې هم لوی اثر ښندلی دی. لرغونی افغانستان د ورېښمو لارې یو مهم مرکز و او موږ اوس په دې هڅه کې یو چې دغه لاره د نوې زمانې له شرایطو سره سم یو ځل بیا احیا او افغانستان د ورېښمو د نوې لارې په نوې مرکز بدل کړو. تر پیغام وروسته د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري، پوهان عزیز احمد پنشيري، پوهان لطف الله صافي او یو شمېر نورو د ورېښمو د لارې په اړه مقاله واورولي او د ګډونوالو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. مصر یو لرغونی کتاب کور چې زرګونه تاریخي او مذهبي قلمي نسخې پکې شته، له ترمیم کولو وروسته پرانیست. په جنوبي سینا کې د کاترین په مشهوره سومیا کې د دغه پخوانی کتابتون د پرانیستې مراسم وروسته له هغې جوړ شول چې د کتابتون په ختیځه برخه کې د خطي نسخو پر ترمیمولو درې کاله کار وشو. دا کتابتون چې د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو په نړیوالو میراثونو کې شامل کړی دی، د نړۍ د پخوانیو خطي نسخو او لیکدودونو دوهم ستر مرکز ګڼل کیږي. دا ډول بل ستر کتابتون په واتیکان کې دی. په دې لرغونی کتابکور کې شاوخوا 3300 خطي نسخې ساتل کیږي.
ښاغلی اکبر اوتی په پېښور کې اوسي. دی وایي له شاوخوا 1900 کلونو راهیسې شاعري کوم. د ښاغلي اوتی تر دې دمه د شعرونو دوه ټولګې چاپ شوي دي. اوتی د خپلې شاعرۍ د پیل په باره کې وایي:
شعر خو خداداد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ورکړه ده، یو آمدی. نو د 1913 کالو راسي چې کله زه زده کوونکی وم، د ښوونځي زده کوونکی وم، دا وخت نه ما شعر پیل کړی دی. او بس شعر داسې یو احساس دی چې دا د لفظونو شکل اختیار کړي، د انسان چې څه په داخل کې او په خارج کې روزي او دغه بیا شعر شي. نو شعر سره مې دغه تړون بیا زما په شعر کې چې کوشش مې چې په رومانوي انداز کې پر مانوی شکل کې زه خپل چاپر چل انځورګری وکم.
دغه انځورګری تر ډیره له دغو سیاسي حالاتو متاثره وه، که نه مینه، ژوند او نور څه هم پکې وو.
تر دې دمه زما خو دوه کتابه چاپ دي او را روان څه څېړنه مې راغم ده. تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبرو وکړه چې یاره زما په شعر کې څه دي، نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپرچل اثر انداز کیږي، ته چې په چاپرچل کې څه محسوسې. خدا بیا د انسان د عمر پورې ده، یو عمر کې یو شان حالات دي، په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتېږي ژوند د ترجیحات بدلیږي. د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي. که زه تاسو ته ویم چې زما د ابتدا شاعري چې وانو هغه هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې زیات نه زیات د مینې او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې. بیا چې څومره وخت تیرېده په ما باندې د وطن سیاست د وطن چاپیرچل د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو هغه هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې راتلل چې اوس پورې زه ګڼم چې زما په شاعرۍ کې د قوم پرستې پاول خبره ده، زما په شاعرۍ کې د خپلو خلکو سره مینه ده، زما په شاعرۍ کې د انسانیت د لوړ انسانیت لپاره مینه ده، او د هغې نه علاوه زما چې کوم قدبي واردات دي هم زما د شاعرۍ برخه ده.
ځینې خلک چې شعر لیکي هغوی لیکي یعنی مطالعه ډیر نه ورته کوي، خپل مو د شعر لپاره تیوریک مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي دې ته مهم پام وي چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي.
تاسو ډیر مخص والو کو تاسو د دې سوال ستاینه کوم ځکه چې شاعري چې دا د دې پښا باندې د مضبوط مطالعې ضرورت دی. چې ستا مطالعې نو ته ما ښه شعر تخلیق کې ستا په شعر کې به رواني ستا په شعر کې به د موضوعاتو رنګارنګي ستې چې موږ په انګریزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع لپاره ضروری ده چې د یو بنده مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه ستا تعلق د شعر سره دی. باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب خامخا لوستي، ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چتا لوستي، تا ترقی پسندې ادب لوستي نه، تا مختلف چې کوم ادبي زیار شوی لري چتا لوستي، یو خود اغه شاعرۍ د هنر نه بنده خبريږي، پاغه کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بنده خبريږي، بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول داغه نه خبريږي. نور خو شعر هنر دی، یو قدرتي هنر دی، خو چې تا سره مطالعه نه، تا سره علم نه، تا سره پوه نه، ته د معاشرې په نبستا لاس نی پروت، نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمر طاقت او مونږ په انګریزي کې ورته وایو اټریکشن هغه هم پکې بیان نه.
ځینې شعر پوهان دا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي، ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي، او ځینې نور بیا دا خبره کوي چې باید مستدلله شاعري وشي. تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر تاییدوئ؟
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوډه مطالعه کړی ده، نو په هغه کې خوشحال بابا چې موږ لا کم د شاعرۍ اغا وی چې شاعری هغه شاعری چې پاغه کې د هنر نه کار غستې شوی د شاعرۍ په روز باندې تا پوی کړی دغه په فن او په ټیکنیک باندې د رنګ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو بل سره نو کو ری دي. زه د یو شاعر په هیڅ ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي، شاعرۍ لپاره د هنر او د استدلال، یا د شاعرۍ لپاره هنر او فکری لوړوالی یا موضوعاتی لوړوالی یا د چاپیرچل دی. یو خشیر د خشیر تعریف داري چې خشیر هغه دی چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان وویني. اغا شعر داسې چې اغا آینه کته لولې چې ته و هو دا خو ما د پاره لیکلې شوې، چې زه لولم جیم چې دا ما د پاره لیکلې شوې، دغه شعر زوم دغه شعر چې دی کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می.
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي، که اوس یو شعر ته په ترنم کې وایي؟
دا خو ما ډیر کم شاعری په ترنم کې ډیر زیاته کم، بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې ویم ځکه چې اکثر وخت کمی. خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو، ډیر زیات خلک اورېدو. فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی، موسیقار دی، بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي. نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم، خو خپل یو کوشش به وکم دا اورېدونکو ته به ډاډ کم. هغه داسې دی چې مطلب چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو د ظلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو پو محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما پو محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما جانان می واخس پ جهان باندې می اور اور پوره کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور 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 پوره کو ستا د سپین مخ نه می طواف وکړو د مینې پلار ستا د سپین مخ نه می طواف وکړو د مینې پلار ایمان می راوړ کې ایمان باندې می اور اور پورې کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور 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 پورې کو جون زده کو ما د زغو او د سکر وټو خار کې جون زده کو ما د زغو او د سکر وټو خار کې ګورا په نفس او په شیطان باندې می اور اور پورې کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور 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 پورې کو خغې هم زولو تویلو زما منه او کنا خغې هم زولو تویلو زما منه او کنا دستر ګرب کې اکبر جان باندې می اور اور پورې کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور 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 پورې کو پتا مئن شوم پزان باندې می اور اور پورې کو
هوتی صاحب مخکې هم خبره داسې وشوه چې شاعري یو څه له حالاتو او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څه خپلې خبرې هم وي، یعنی د ځان بیان وي. کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغو کې څنګه تعادل رامنځته کولی شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وي داسې چې هغوی ومني او هم دی په دې بریالی شوی وي چې خپله خبره یې کړې وي، خپل ځان یې بیان کړی وي؟
دا شاعر په خپل د معاشرې یو فرد دی، په خپل د معاشرې سره تعلق یو وګړی دی، نو د معاشرې درد او غم د پسینه کې چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې چې کم ول او قلبي واردات دي د چې کم خپل ځان بیانی په شاعرۍ کې، نو عموما د ازي چې چونکه معاشره خو په انسانانو جوړیږي، ټولنه خو په انسانانو جوړیږي، اوم د د درد او غم د بل انسان می کی دیم شي، نو په دې وجه باندې د په شاعرۍ کې داسې چې هغه بل ولي نو هغه وایي که دا زما مسله ده، یعنی په ځانګړي رنګ کې هم بیا چې کله ښه شاعري لکه اوس زه به تاسو ته په مثال کې د کوزي پښتونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب درکم، یا د بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب، یا داسې نور ډېر ښه شاعران دي چې بیا خاص کر سهیل صاحب په کوزي پښتونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي، نو هغه دا هنر دومره زورور و چې هغه ولې داسې ټکو د داسې تورو انتخاب کړی، د داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دی چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی ده چې هغه نه سیاسي خبره جوړه شوې ده. لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې ګو سندره ده چې پکې ګولی شستا د غونډې زنشنه خالونه خغ سپرلی ته انتظار وکړه چې ته اوربل خوروې زپې درشندم ګلونه خغ سپرلی ته انتظار وکړه. اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو یو عام منده عام اوریدونکي هم لوستونکي ګوري، نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا دې د خپل محبوب ته خبره کوي، خو داسې د یو سیاسي فکر بنده دا شعر لولي، نو هغه وی چې دا دی قام یا دی وطن یا دی چې پکې ګولی شستا د غونډې زنه شنه هغه سپرلی ته انتظار وکړي نه دی خپل اولس ته وي دی خپل قام ته وي. نو دا د شعر ضرورتیا ر دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې د اوریدونکو د چې کم داغي هغه مونږ ورته استټیک سنس وایو هغه پورې چې هغه دغه شعر نه کم مطلب په کم انداز اخلي.
اوس مهال ډیر خلک شاعري کوي خو ډیر کم پکې خپل رنگ پوخ کړ. یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی یا د درویش دی یا د کاروان صاحب دی خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی. یو شعر یو رنگ وي بل شعر بل ډول وي. یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
دا دا ډیر دا زما د خوښې سوال تاسو وکړو. واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي او چې هغه دغه ناصر وخلي او د هغه په رنګ کې رنګ شي نو د هغه نه هغه خپل ذاتي اسلوب پاتې شي. زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي، د رحمت شاه سید صاحب ځان له جدا دي، د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دي، د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي، د درویش دورانی ځان له جدا دي. اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبد سایل صاحب د زده کړې لپاره به د سایل صاحب شاعري لولم، د اجمل خټک صاحب بلولم، د خوشحال بابا بلولم، کلاسیک بلولم. خو کو ز د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګل پیجنګلو جوړول غواړم باید چې زما خپل اسلوب خپل طرز خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي هغه با په اولس کې شناخت او پیجنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب دا خپل رنگ دا خپل فکر او دا خپل نظر وي. ذاتی کوشش زمادارې چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز ته چې دا زما پاتې شي باید چې سایل صاحب مطالعه کوم ځکه زه دغه د نظریه او زما د نظریه سړی د مثال په توګه یا د خوشحال بابا. خو د شاعرۍ فن چې کوم دی تخنیکی اړخ چې کوم دی یا د شاعرۍ چې کوم اسلوب دی چې مونږ ورته سټایل هم وایو چې هغه باید زما خپلی چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم ځکه که د بل پرنګ کې زه رنګوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دو شعرونه راته ووایې.
اوس خو شعرونه ما داسې ډېر خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي رومانوي شعرونه دي ابه زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. او شعر پکې داسې دی چې چپزړه دې کله یو وکله بلا، چپزړه دې کله یو وکله بلا، داسې ښکاری چې زوال د محبت دی. او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت دی. او چپزړونو باندې راج کوم لګیایم، چپزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دې خو کمال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې زینې ما کتلې ځان لفال د محبت دی. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت دی. او د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، ژوندې فکر ژوندې خیال د محبت دی. خوښ مې دروغ نه دی جانانا دا سدا، رکیم در پسې لخپل زانا دا سدا، داسې مینتوب چې اذیت کې مزه ده یم رسېدلې تا رسمانه دا سدا. او دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم هسې نه ده، دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم هسې نه ده، زړه کې مې اوسېږي مهربانه دا سدا. او شعر دی ناس یو د یو بل سره خروب یو د یو بله، ناس یو د یو بل سره خروب یو له یو بله، اے د نننی دور انسان دا سدا. او ستا مجنونان ډیر دي خود په یو مجنونان دي، اے زما د زلو پختونستان دا سدا، او ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دي،
ستا
په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دي، اے فخر افغانا باچا خانا دا سدا. دا راخکلی کرخ روانه ول غوړی اکبره، دا راخکلی کرخ روانه ول غوړی اکبره، وای لچترال تر بولانا دا سدا، خوخ می دروغ نه دی جانانه دا سدا، رکیم در پسې لخپل زانه داسی ده
ډیر زیات مننه
ډیر ستاسو مننه ستاسو بیا ډیر مننه په دې چې د بر وطن زمونږ ګران افغانستان اوردونکو تم زماغه ګورسو
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
اوس د نقل وار دی وږمې دا ځل درې لنډ نقلونه راوړي. دا وایي د هیلې او امید نقل ډېر راته په زړه پورې و. راځئ ورته غوږ به شو.
په کوټه کې څلور ډیبې بلې وې. په پټه خوله یې رڼا وې خپرولې. لومړۍ ډیوې چوپتیا ماته کړه. نورو ته یې وویل زه سکون نومېږم. زما د رڼا ساتندوی نشته. زه د پاییدلو نه یم او په لنډ وخت کې به ومرم. د لومړۍ ډیوې رڼا ورو ورو کمه شوه، تته شوه او بیخي مړه شوه. دوهمې ډیوې وویل زه ایمان یم. زه ګمان نه کوم چې ډیر عمر به وپایم. زما رڼا به ورو ورو مړه شي. لکه څنګه چې هغې ویلي وو ورو ورو یې رڼا کمه او بیخي غلې شوه. دریمه ډیوه چې له خپګانه پوړېدله په خبرو راغله. ویې ویل زه مینه یم. ما ته هیڅوک په درنه سترګه نه ګوري او په قدر مې نه پوهېږي. له ما سره نور د پایېدلو وس نشته. زه مرمه. شېبه نیمه پس د هغې رڼا هم ختمه وه. دغه وخت یو ماشوم کوټې ته راغی او د مړو ډیوو په لیدو ژړا ورغله. زارې یې وکړې ای ډیوو ممرئ، د خدای لپاره ممرئ، ولې غلی شوې؟ ولې؟ د ماشوم د فریاد او زاریو په منځ کې څلورمه ډیوه په خبرو راغله. ویې ویل مه ژاړه، مه نه هیلی کېږه، زه هیله نومېږم. چې څو پورې زه یم تیاره د ژوند د لاندې کولو وس نه مومي. زه مړې ډیوې دوباره بلولی شم. او ماشوم څلورمه ډیوه راواخیسته. نورې درې یې ورباندې بلې کړې. هو، موږ د امید په مرسته کولای شو چې په زړونو کې د سکون، د ایمان او د مینې مشالونه بل وساتو. کیسه او سندره د هند خلکو ولسی حکایت. ایوې د کور میرمن یوه کیسه زده وه. دې یوه سندره هم زده وه، خو هیڅ وخت یې هیچ چا ته نه کیسه او نه سندره ویلې وه. دواړې په زړه کې ایسارې ساتلې وې. د ایسارې کیسې او ایسارې سندرې زړونه په تنګ وو. دوی آزادی غوښته. دوی غوښتل چې له بنده راووزي. یوه ورځ چې د کور میرمن ویده وه او خوله یې پرانستې پاتې وه، کیسه یې له خوله یې راووته. د بوټونو بڼه یې خپله کړه. په برنډه کې کېناسته. سندره هم وتښتېده. د نارینه د کورتۍ په شکل شوه. د دیوال په میخ راوځړېده. ماښام د ښځې میړه کور ته راغی چې په دهلیز کې یې د نارینه بوټونو او د خونې په دیوال باندې د نارینه کورتۍ ته وکتل. له ښځې یې پوښتنه وکړه دلته څوک راغلی دی؟ هغې ځواب ورکړ هیڅوک. میړه وویل نو دا کورتۍ او بوټونه د چا دي؟ ښځې وویل هیڅ نه پوهېږم. دی د ښځې ځوابونه قانع نه کړ. په ښځې شکمن شو. خبرې یې سره ترخې شوې او څوک څپېړې ته ورسېدې. سړی چې ډېر په قهر بو خپله کمپله یې واخیسته او د بیزو رب النوع معبد ته لاړ چې شپه هورې څملې. ښځه حق حیرانه وه. هیڅ نه پوهېده چې دا څه وشول. په کور کې یوازې وه. له ځانه یې بیا بیا پوښتنه وکړه دا کورتۍ د چا ده؟ دا بوټونه د چا دي؟ خو ځواب یې ونه موند. حیرانه او سرګردانه پاڅېده. څراغ یې مړ کړ او بستر ته لاړه چې ویده شي. د ښار د ټولو څراغونو لمبې چې به څنګه په کور کې مړې شوې. د بیزو رب النوع معبد ته به لاړې او هورې به یې شپه په خبرو او په غیبت لنډوله. په هغه شپه د یوه کور د څراغ له لمبې پرته نورې ټولې لمبې په خپل وخت مندر ته لاړې. دایوه نوخت را ورسیده. نورو لنوخت را رسیده لیلمبی پوخته نوکره. ولی دومره نوخت را اقلی. لمبی وویل. زمک بکور کی مسخوتن تر دیرو پوری. دمیره او خزی سره کلپو. نورو لمبو پوخته نور نوکره. جنجالی ولی و. دیورتا وویل. میره چی کور تراغی پا برنده کیه دناری نبوتونه. او پا کورته کیه دناری نکورته ولیده. میره لخزی پوخته نوکره چی داده چا دی؟ خزی بوبایل نیم خبره. او پا دیر دول دادوی شور سره جک شو. لمبو بوبایل دا کورته او بوتونه لکو مرا پیدا شول. دی بوبایل زمگ دا کور دا میرمنی ایوه کساس داده. او ایوه سندره. خو هیچ وقتی هیچ جاتا نسندره بللی او نیه کسا. نو سندری او کسی زانو نبندیان بلل. زوده نیه پتنگو. آخر و تختی دی. ایوی ده بوتونو بنا خپل اکلا. بلی ده کرتی. دوی لخزی خپل بدل وخیست. خو خزا بیخی خبره نوچی. چه توکه ور سره شوی. ده خزی میره چی پا معبد که تر خپل کمپلی لاندی پروت و ده خپل کور ده لمبی خبری واوری دی. پوشو چی خزه بی گناه ده. کور تا روان شو چی کور تا ورسیده. سپیده چاو دیده لی بی. ده چرگانو بانگونه و. ده لخپل خزی و گختل. هغه سندره ورته وبای او هغه کیسه ورته تیر کړی. خود میرمنې نه کیسه په یاد پاتې وه نه سندره. دی ورته وویل کومه سندره کومه کیسه؟ تکیه. پاچا تچا دوا وړه کی بازان داوړل. پاچا بازان میخ کارتا و سپارل چی تربیه ای کلی. میاشت پس دا یو باز کارتا چمتو و خوبل نو. پاچا میخ کارتا و بیل دا بل ولی. میخ کار زواب ورکر. سایب هیچ نشون پو. بس پا اول ورس چی می دوانی پا کومتانگا کی نو پا هم غنازده. نخوزی. پاچا دا دربار تبی برا و بال چی باز مایی نکلی. طبیب ده باز لماینه که ولو روستا و بایل سایب روخ را مرده. پاچا مختلف کسان راو بلل چی باز الو تلو تا تیار کلی. او یا لکتر لگه ده غدن الو تا ایلت معلوم کلی. خدا غوطا هیچا نپرانستا. پا آخر که پاچا ایلان وکر چی هر چا که ده باز الو تلو او کار که ولو تا چمتو کرد لوی این آم با وگرتی. چو ورزی پس پا پاچا بنده درباریانو زیره وکر چی باز پا الو تو را غلی ده. پاچا وویل دا کار چا وکر او دوی یو بودا بزگر ورته را وست. پاچا ورته وویل دا بازانو تجربه ده لکه چی دیره ده. بودا ورته وویل نه سید غریب سړی یم بازان با څنګه ساتم. پاچا پوښتنه ورنه وکړه نو باز دی څنګه الو تو ته تیار کړ. بودا ورته وویل با کومه څنګه چه ناستو هغه می غوڅه کړه. پاچا ته د ده پا آسانه طریقه خنده ورغله. یو مور تلاویه ورکړی او بودا زیاته کړه هغه څوک چې د ناستې ځای ولري تل ګومان کوي چې الو تلای نشي. پاچا په دې خبره کې لویه معنا ومونده. یو بل مور تلاویه هم ورکړی. بودا له درباره ډیر خوشحاله کور ته روان شو او پاچا درباریانو ته وویل موږ چې تر څو پورې په بل چا تکیه کړی وي په دې به نه پوهیږو چې وزر لرو.
محمد عیسی جانان کاکړ له شاوخوا دیر شو کلونو رئیسی په فلمونو، تیاتری نندارو او راډیوي ډرامو کې لوبیږي او تمثیل کوي. کاغلی جانان د تمثیلي فعالیتونو ترڅنګ شاعري او لیکوالي هم کوي او پر فلمونو نقدونه هم لیکي. د افغاني سینما د اوسنیو فلمونو په باره کې مې لنډه مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. کاغلی جانان کاکړ، ما ډیر کلونه مخکې د شیرین ګلو شیر آغا په سریال کې لیدلی وې. شوخ وي ډیر زیات او فکر کوم چې یو وارې ناکام سوی یم.
په هندسې کې ناکام وم. ګدیر پراندباز،
شوخ کله به مدام سایه دوزوی سر مات کړو او کله به زما مات کړو نو دغه یو شوخ نقش مدلو په ولې په سریال کې
لږه بیا ورسته ډیر کلونه تیر سو بیا مو هنری فعالیتونه څو
دهغه نو ورسته زما هنری فعالیتونه البته په رادیو بخش کې ډیر وو په رادیو ډرام رادیو داستان او رادیو ننداری چې وي هغه کې مې کار ډیر وو او تلویزیونی او سینمایي چې تاسو ته وایم یو د شادګل سریال وو په هغه کې مې وړوکی نقش درلود دغه نه را ورسته بیا کرا کرا گم شده په نامه یو فلم وو چې ملي را ټلویزیون جوړ کړ دغه پسې بیا د هیلو پسرلای د اشمت خان رحیمی خدای دې وبخي دغه فلم وو او نور رادیو کارونه دي چې ډرامې دي یو کله زرغونه ډرامه ده او نور هم هنري کارونه لرمه په رادیو کې
کاغلی کاکر په دې ورستو کلونو کې په افغانستان کې فلمونه وای ډیر جوړیږي په دې سره کې یو څه راته وایسته چې واقعا ډیر جوړیږي او کیفیت څنګه ده یو بل موضوع ته چې اکثره وخت خلک اشاره کوي هغه دا ده چې وایي و سر تو کولای سی په سینما او په فلمونو په دې کې راخاره سی او دا خبره تر کومه ده پوری سمه ده
نن سبا ومن صاحب رښتیا هم فلمونه ډیر جوړیږي او علت دا دی چې په دغه ټولنه کې چې موږ او تاسو ژوند کوو نور مصرفیتونه دومره خلکو ته نست دي کاری مصرفیتونه ټول مخه کړي ویډیو ته سینما ته او که فکر مې دا یو هنر دی او زیاتره خلک علاقه مندان دي نن سبا په کابل کې څوک چې هنر پیژني کې نه پیژني څوک چې سینما پیژني کې نه پیژني خوخیږي چې زه د فلم علاقه کوس دا مو فستلا وحیږي چې زه باید فلم پر پردا کې خاره سم نو هر چا دې مسلک ته مخه کړی دا
او بل بل سہولتونه یی د سب پم سہولتونه ډیر سوی تر پخوا پوری دا کمرې او دا
او سہولتونه ډیر دي دغه سہولت چې دوی په هغه عادي کمرو باندې دوی فلم جوړي او وای چې دا یو سہولت دی مونږ ته خو نه دا به په کیفیت باندې بیا ډیر اغیز کی نو ته چې کله غواړي زمونږ دا وسنی کسان چې ځینی فلمونه جوړي چې غواړي د هالیوډ په رقم البته غواړي چې هغه سه فلمي چې جنگي پکې از عوام مو په اصطلاح دشم دشم جنگونه جلې و تختی بدمعشان پسې لاړسي دی غوړې هغه رقم جوړ کی ک غوړې چې هغه سي جوړ کی کیسه هغه سي برابر کړي ولې کیفیت هغه سي نه وي ولې هغه تخنیکی وسایل چې دی کاری دا هغه سي نه دي هغه سناریو چې دوی انتخاب کړي دا هغه سي نه ده دوی په دغه کار کې پاتې راځي او د فلمونو ډیرواله ما دغه دوه ورځې مخکې خبره ده چې ما نوم نه اخلم یو تنظیمګه د فلم جوړونکو نو چې ویل چې ما په دې دوه کلو کې څلور فلم جوړ کړی او دا مونږ په یوه چې د دې فلمو کیفیت به څومره ښه
خغله کاک مخکې مو ویل چې اوس هر څو غواړي چې د فلم علاقه وسی په خو به دا سی چې د فلم د کرکټرونو انتخاب ډیر په دقت سره کېده وو څنګه دا موضوع
په خو رښتیا هم فلم د پاره اول خو به سناریو اهمیت درلود چې سناریو په څه ډول ولیکل سی سناریو څه پیغام لري خلکو ته څه ورکوم سینما فلم تلویزیون باید د مکتب په صفت مونږ وپیژن نه د دې په صفات چې موږ سات تیر شي او نظر ورته وګورو خلاص نه په نور نړۍ کې یو د مکتبون نه سینما ده چې ټولنه هي لارې ته ټولنه تساوق ورکي بدبختانه چې دلته هغه څه استفاده نه کیږي بل زموږ ډایرکټر صاحبان چې زینې د سه سمدلا سره ډایرکټر شوی دی نو هغه سناریو جوړي کریکټر چې کله انتخابي ورته دی په سینه ګرځي چې په دغه سناریو کې زما ضرورت دی ډاکټر ته زما ضرورت دی داس یو کس ته چې داسې د ژوند ډېر ناخوالې پیراغلی او بل اخر اوس دی په داسې مرحله کې د چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده یا بل یا بل یا بل د هر کریکټر د لپاره دوی کاستینګ ضعیف کوي دوی داسې نه کوي چې د هر کریکټر د لپاره ځان سره سوچو کې چې زمنګ په هنرمندانو کې د کوم چهره د کوم اندام د کوم د پوستکي رنگ د کوم واقعي عادت د کریکټر سره جوړیږي چې هغه کریکټر انتخاب کړي هم دې نقش لوبولو د لپاره بدبختانه نن سبا داسې یو رواج شوی ده چې هنرمندان نه زیاته استفاده نه کوي بلکې دوی کوشش کوي چې داسې کسان د کوڅې نه راولي چې هغه نه په نقش کې استفاده وکي یو داس د فکر کې دا ډایرکټر چې زه دومره ورتیا لرم چې داسې د کوڅې کس نه زه هنرمند جوړولسم په داسې حال کې چې ډېر کم ډایرکټران به چې په دې کار کې خپل کامیاب شي او هغه به هغه ډایرکټرانی چې هغه واقعا په خپل هنرمندان کې ګوري چې دغه کریکټر د لپاره مشخص هنرمند ما پیدا نو سکړه چې دا نقش ولوبې یا سیرینه د سره ورته ووسی کنه نو دی بیا زید کوچینه یو کس راوړلی هغه سره حکومت را زیار باسي تر څو هغه د مرحله ته ورسی ولنن سبا کسان چې کوچینه راولي ډایرکټران په دې نیت نه دي چې دا سناریو یا د ازما فلم ډیر قوی سي په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي که یې اخلیم ډیر کم یې اخلي فقط هغه دې ته خوشاله کیږي چې نقش لوبوم زه د پردی په مخ راخ کارکېګم خو دې ته دا ارزښ نه ورکی دا ډایرکټر چې د ازما فلم په سبب راځي خلکو ته وړاندې کوم خلک به زما فلم ته سونه مری وری
خغله جانان ما ستاسو ولي کنه ول وسته د کابلی پټان فلم پیسه کی یو څه د دې فلم پیسه کی مراته وایسته چې دا فلم چا جوړ کړی دا اول ته تاسو همدغه د کاسټینګ موضوع د انتخاب موضوع دا منقد کړی و
او کابلی پټان زمونږ د خو هنرمندانو له جملې نه چې مارشال ابراهیمی نومیږي د یو نیک اقدام وکړ چې داس یو فلم جوړ کی چې افغانانو د فلم په هند جوړ کړی ډیر داسې سیوی چې هندیان راغلی په افغانستان کې فلم جوړ کړی لکه مشترک فلمونه لکه خدا گوا لکه غنه مخ کې د فیروز خان او هما مالانی یو فلم دی خدا ور مارشال ابراهیمی دا اقدام وکړ چې په هند کې فلم جوړ کی هغه کې افغانان وخی چې افغانان په هند کې څه ډول دي په هغه کې ډیر ستونزې نورې مې چې ما په غلیکن کې خپل اشاره ورته کړې او دته مې هم استولې د خدایو کې چلوستي مشکل د کاسټینګ هلته فقط یوازې د په مرکزی کرکټر نه بلکې په نورو کرکټرونو خو زه به مرکزی کرکټر ته راسم هغه شناخت چې په نړۍ کې خلک لپټان نه لري یا په نړۍ کې خلک دیو چینایي اصل انسان نه لري رنگ نه سره رقم ده زیرد ونه نه سره رقم ده چیټ ده ولی کومګه یو فلم د چنایانو پاک له جوړ کو چنایان په یو خار کې وخی یو مرکزی کرکټر هم چنای لو بولی او دا چنای منګه خلاف د اغه تصویر نه چې خلک د چنایانو په پیژنګلوي کې لري دا چنای منګه ډیر یو جګ ځوان وخیو توند توند وریزی توند سترګي جګه پوزا ولوړه ونه دا به نو مونږه سم کار نه کړي لکه په همدې فلم کې چې سوي دي مرکزی کرکټر څوک چې د پټان نقش لوبولې د پټان شناخ دادی چې پټان جګه ونه لري او څنګه ورزوانای او توند توند توري وریزی او تیری پزی او داسې ځواننده سی او چیرې خلکو ته تصویر کیږي ولی په دې فلم کې زمونږه پټان د ونه نه چیټ دی الله باډې نه کمزورې دی او برعکس په مقابل د دکې کوم کس چې د مقابل نقش لوبي یا منفي نقش لوبي هغه د دوه چنده دی او په شخړه کې چې دوی سره یو ځای کیږي کله جنگ کوي هغه فزیکی اندام چې دوی ګوري او فزیکی حرکت دوی چې ګوري هیڅ لیدونکو دا نه مني چې دا منفي کرکټر چې دومره باډه غټه ده دا ضعیف مرکزی کرکټر دی وسی کړي چې دا کرکټر دی په فزیکی برخورد کې وایي کدا کار په چینایي فلم کې یا په جاپاني فلمو کې د جګیچن فلمونه مونږ او تاسو لیدلی جګیچن فلمو کې جګیچن داسې حرکت کوي او د ځان نه درې برابر غټ ورزشکاران دایره سملی وایي هلته یو منطق کاره آلته هودلی چې دغه چینای ځوان څومره په خپل حرکتو کې ورتیا لري څومره په ورزش کې مخ کې دی او په څه تخنیکو کولای شي دغه پنځه چنده پهلوان چې دنه غړ دی هغه په کوم تخنیکو را پرځي نو دا موته د منلو وړ دی خو بدبختانه په دې فلم کې دا کار نه دی کابلی پټان فلم سره دغه چې یو څه نیمګړتیاوي خپل لري ولی خېګنیم تر ډیره حد زیات دي نو فلم په ټولیز ډول کې دایسي ورته وي چې یو ښه فلم دی
خغلی کاکړ اوس په څومره کسان د دې فلمونو کاروبار کوي او فلمونه به جوړي
ما ته دقیق نه دی معلوم خو کمپنی د فلمونو د جوړولو ډیر زیات دي او یو څه چې بل یادول غواړم لکه وخت می شوېل چې د سناریو په اساس کاسټینګ او په اول په خپل هنرمندانو کې لټول ورسره دغه نه چې نهایت مجبور شوی بیا د کوڅېنا کس راغوړي دا صحیح کار دی او دا بیا ډیر کار ته ضرورت لري ډیر زحمت ده مونږ تاسو شادګل سریال لیدلای د کونډي زوی په هغه سریال کې حتی هغه کس چې کیلي خرڅي او یو تبنګ ته ولاړ دی فقط شادګل ورته راځي یا کومبل کرکټر ته ورته راځي چې د شادګل دیونه لیدې هغه ورته اونو سرافت دغه یو هنرمند دی دغه نقش هم چې ورکل سوی یو هنرمند ته ورکل سوی نن سبا دغه زمونږ اساسي ډایرکټران د نن ورځې وو وړي چې داسې یو نقش ولري په خپل دغه کې سناریو کې فلم کې دا دته هنرمند نه راولي دته ما کې لفروش ته وای چې داسې یو کس راځي ته نه پښتنه کې او ته ورته چالت لا او ما خپل چې نقش لوبولې په دې سریال کې دوه ډایلوګ وایم د هوټلي شاګرد ما شادګل راځي زورته چې څه کوي روزي سره د وس هوټل کې شپه تیرې هغه وې دامه د ماما وزه ده زورته چې د ماما وزه د زما په سر وټړه لاو ده یعنی د دومره لاندې صحنې د پاره د دې دوه ډیالوګ د پاره دغه سریال ډایرکټر هغه غوښتل دي چې داس یو کس انتخاب کړي چې حداقل تمثيل هنر باندې پوسی خو بد وختانه نن سبا حتی مرکزی کرکټرونه داس کسان ته ورکول کیږي چې اصلا سینما پیژنین نه
خغله جانان ک زمو ډایرکټران وو غوړي چې داس کسان پیدا کی دا ستدي په کابل کې
ماشاالله په کابل کې منګو تاسو ډیر خو هنرمندان لرو او په وار وار زما زړه کې دا ګرځیدلی چې ولې دغه د فلمو استودیو غانې چې دی دوی ولی په یوازې ډول نسی کولای. یو څو ټیمونه سره یو ځای سي، اول داس یو سناریست نه هله وکړي چې دوی ته سناریو ولیکي چې هغه ډیره وړتیا ولري، او یا هم درې څلور کس سناریستان سره راټول شي، داس یو قوي سناریو دی ولیکي چې دغه قوي هنرمندان زمونږ په هغه کې ولوبېږي. ممنون مقصودی، نن سبا سن آتش پیتو شپکش پیتو کلو ته رسیدلی دی، ولی لرو منگا هغه نه هنری آثار لرو، ولی دا کفایت نه کوي. منگا لرو استاد فرخ، استاد تاجزای، استاد پایا، داسې کسان دي چې دوی په تیاتر کې استادان دي، په سینما کې استادان دي،
لکه آجی ګل، لکه فضل حکیمی، لکه خپل مارشال ابراهیمی، لکه آریان خان، لکه رسول ایمان، لکه همایون سخی، دغه ځوانان دي.
ولې د دوی څیرو نه استفاده ونه کړو؟ ولې د دوی د څیرو لپاره د دوی د وړتیا چې موږ پیږو څومره وړتیا لري، ولې هماغسې قوي سناریو ورته ونې لیکو او د دوی د استعدادونه موږ ګټه وانخلو؟
کورمدان ښاغلی جانان، په دې اله چې زموږ ډایرکټران د کرکټرونو د انتخاب او د سناریو لیکلو ته توجه
ستاسو نه هم ډیره مننه. خدای وکړي چې تل له نورو هنرمندانو سره همداسې مرکې وسي او دا اوسني فلمونه نقد سي. یوه هیله مې چې د اوسني تلویزیونونو نه ده، خصوصا هغه تلویزیون چې فقط فلمونه خپروي، دا ده چې یو فلم وړاندې تر دې چې ننداري ته وړاندې کی، اول یو چاته چې هغه نقد کولای شي، هغه کې دا وړتیا سته چې په دغه فلم نقد وکړي، ولو هغه فلم افغان نی که هندی که د بالیوډ د سینمایي او یا هالیوډ، هغه ته اقزامه ورکړل سي، تینه غوښتنه وسی چې دغه فلم مونږ ته نقد ک، بیا اعلان وسی چې دغه فلم مونږ نندارې ته وړاندې کو، هغه څوک چې علاقه مندي لري د سناریو لیکلو سره دغه فلم په ډیر دقت وګوري، د فلم نه ورسته زمونږ دغه تکړه هنرمند په دې فلم باندې نقد کړای، نو نقد غونډې کوسی په تلویزیونو کې، دا به ډیره ګټه وري.
او په همدې اله چې تلویزیونونه دې ټکی ته توجه وکړي. ډیره مننه کوم ودا
ستاسو نه هم مننه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
اوس نومیالی شاعر استاد درویش درانی د کر د ګلو کله ټولګي څخه خپل یو نظم راوړوي.
د تاریخ یو پاڼه، دھاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو، دھاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو، دی یرغلگرو غوٹ چی واخلی دادارا پلاس کی، بیا با پزور ورننوزی دی پریدی وطن تا، چی اول واخلی دا حاغ دا دروازا پلاس کی، خو دا وقتی وسری دا طول مخلی ولی، ویا دا دنگ و غرو دا سر یو مرچه پلاس کی، یوی گولی یلا هم نخطا کول نخشا، دیننگیالی کاو پر دوی باندی هر ٹک پا هنر، چه چوک پا وخوزید نو جر با دا گولی خوراک سو، چه لاوه دور باندی داسی خپل توپک پا هنر، دی پا باران باران گولی که هم رو رمتو، مگر پا ملو ید دوی کرل کدی ڈک پا هنر، چې د سری لار ورک کړې و په دغه حال کې، د دوی و خواته یو ځوان راغی د سودا د پاره، ویلې زه درته د دغه سړي سر راوړم، دومره پیسې به راکوي ما ته د دا د پاره، دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راورسوې نو دا پیسې به وي پرتې دلته کې ستا د پاره، ځوان چې له دوی سره کوم وخت خپله سودا په خکړه، نو بیا پر خپله لا روان سو د خپل کار د پاره، چې تر دې ځایه پکې راغی لږ ساعت له مخه، لاړ په هغه شیلا کې پورته د خپل ښکار د پاره، د پیسو لوږې یې زړه داسې ورکله کړی و نن لکه په لاس کې چې وي کاڼی د ګزار د پاره، چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر شو څنګه ښکارېده، دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه، د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته، تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه، چې په پیسو یې سودا کړی و په لږ ساعت کې، د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه، هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دی ور نږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نشو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسې ټول وس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسې لاس یې په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پورې وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه
جانا کا لبل دماغ